السلام علیکم په افغانستان کې لغرمه مخکې لس بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم په دې ساعت کې تاسو تر ډیره د سندرو میلمانه پروګرام او ری خو لاندې خبری برخه کې به دا ووري چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په اړه ژوره خواشینی او اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې په هلمند کې په مرکز لښکرګاه کې زرګونه کسان په جګړو کې بند پاتې دي. دا به وروسته راځي، خو راځئ تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار ایران ته روان شو. ملګري ملتونه د افغانستان په اړه غونډه جوړوي او ایرانی چارواکي د کورونا زیاتوالي اندېښمن کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د ولوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ ایران ته روان شو. نوموړی به تهران کې د نوي منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي او له ایراني چارواکو سره به جلا جلا لیدکاته هم ولري. ارګ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د یو ورځني سفر کې د جمهوري ریاست دویم مرستیال سرور دانش، د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر او یو شمیر نور چارواکي د ولسمشر ملګرتیا کوي. ښاغلی رئیسی د سې شنبې په ورځ هم د تحلیف یو لړ مراسمو کې برخه اخیستې وه، خو نننی مراسم د ایران په پارلمان کې ترسره کیږي. تمه ده چې د راتلونکي اونۍ په پایل کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. ځینو ډیپلوماتیکو سرچینو ویلي دي چې ښایي دا غونډه د شنبې یا یک شنبې په ورځ وشي. د افغانستان حکومت د چهارشنبه په ورځ د داسې یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې له ښکېلو لوري وغوښتل چې شخړې کمې کړي. د امنیت شورا په بیان کې پر اوربند هم ټینګار وشو. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د سږ کال لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د تیر کال همدې مودې پرتله ملکي مرګ ژوبله 40% کې زیاته شوې. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د دې سازمان عمومي مشر یوسف بن احمد العسیمین په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، په افغانستان کې د وروستیو شخړو د قربانیانو له کورنیو سره او د افغانستان له حکومت سره خپله خواخوږي څرګندوي. په دې بیان کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر خبرو ټینګار شوی دی او هر راز تروریزم غندل شوی دی. په هغو سیمو کې چې طالبانو په وروستیو کې نیولی دي، د لسګونو راډیوګانو او تلویزیونونو خپرونې بندې شوې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یانای وایي چې د طالبانو له لوري د ولسوالیو د نیولو او په ولایتونو کې د جګړو له شدت سره یو 50 رسنۍ د اپریل له میاشتې راهیسې فعالیت نه کوي. د نای په باور د دې رسنیو د بندېدو له امله تر زرو ډیر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بیکاره شوي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم ویلي چې د وروستیو امنیتي ستونزو له امله تر سلو ډیر خبریالان له ولایتونو کابل ته راغلي دي. امریکایي چارواکي ګمان کوي چې عمان خلیج کې ایرانی ځواکونو هغه بیړۍ یرغمل کړې وه چې د پاناما بیرغ پرې رپیده. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي، هغه کسان چې دا بیړۍ یې برمته کړې وه ایرانیان وو، خو په خبره یې سملاسي داسې حالت کې نه دي چې دا خبره تایید کړي. د بریتانیا سمندري ځواکونو پرون ویل چې د متحده عربي اماراتو ساحل ته نږدې دا بیړۍ چې قیري پکې بار وو له برمته کېدو وروسته بیرته خوشې شوې ده. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب بیا ویلي دوی د پیښې کې لاس نه لري. د ایران په اړه بل خبر کې اوري چې په دغه هیواد کې د کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر تر 4 میلیونو واوښت. د ایران د روغتیا وزارت پرون د 24 ساعتونو په ترڅ کې د څه باندې 9000 نویو مثبتو پیښو خبر ورکړ او څرګندې کړه چې 409 کسان د کورونا له امله مړه شوي دي. له دې سره د ټولو تلفاتو شمیر په دغه هیواد کې تر 2 نوي زرو واوښت. د روسیې د رسنیو چارواکو دغه هیواد کې دوه خبری چینلونه چې پر کرملین یې نیوکې کولې تړلې دي. د اوپن میډیا او ام بی کی ایچ په نوم دغو چینلونو پرون ویل چې کارکوونکي د دوی ویب پاڼو ته لاسرسی نه لري. دوی ویلی تر اوسه د چارواکو لخوا هیڅ داسې معلومات نه دي ترلاسه کړي چې وخی ولې د دوی رسنۍ تړلې دي. د آزاد رسنیو په وړاندې د روسیې دا تازه ګام داسې مهال پورته کیږي چې دغه هیواد کې راتلونکي سپتمبر میاشت پارلماني ټاکنې کیږي. دا دوه خبری چینلونه د کرملین د منتقد میخایل خودورکروسکی لخوا حمایه کیږي. نوموړی روسیه کې له لس کلن زندان وروسته لندن ته تللی دی. او د بلاروس لوبغاړی کریستینا سیمانوسکایا له توکیو څخه پرون د ډیپلوماټیکو هڅو په ترڅ کې ورساته ورسیده. د ځغاستې د لوبغاړی د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل چې خپل هیواد ته ستنه شي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. لکه څنګه مو چې د پروګرام په سر کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادي راډیو د سندرو میلمانه خبرونه اورئ. خو په لنډه خبری برخه کې به دا واورئ چې په لښکرګاه کې د جګړې د دواړو لورو ترمنځ په لسګونو زره کسان بند پاتې دي. ملګرو ملتونو د دې ملکیانو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په وروستیو کې په هلمند کې ملکي مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده. د دې موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ملګرو ملتونو بیان سټیفن دوجارک په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې ملګرو ملتونه په لشکرګاه کې د لسکونو سره بندې پاتې شویو ملکیانو خوندیتوب ته ژوره اندېښنه لري. راپورونه وایي چې طالبانو د لشکرګاه ګڼې سیمې په وروستیو څو ورځو کې نیولې دي. خلک نه پرېږدي چې له خپلو کورونو ووځي او افغان او امریکایي ځواکونه پر طالبانو بمبارد کوي. په هلمند کې یو مدني فعال آغا محمد قریشي ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې خلکو ته درانه تلفات اوښتي دي او یو شمېر خلک دا توان هم نه لري خپل کورونه د جګړو له سیمو بل ځای ته انتقال کړي.
خلک لډیر سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ان داسې کورنۍ سته چې دومره توان نه لري چې د جګړې له ځای څخه خپل ماشومان او خپل کورنۍ بهر وباسي. خلکو ته د سر زیانونه اوښتي دي، خلکو ته د خلکو کورونه سوي دي او د خلکو له کورونو څخه د جګړې د سنگر په توګه باندې استفاده کیږي. هلته د جګړې له کبله دولت نه دی توانېدلی چې بشری مرستې خلکو ته ورسوي. نو په دغه سي یو بد وضعیت کې د هلمند خلک پر ټولو لورو باندې په ځنګړی توګه پر طالبانو ځخ کوي چې له دغه ناروا جګړې لاس واخلي.
طالبانو تر پرون پورې د لشکرګاه لسونهیو نه نه یې نیولې وي. د 215 میوان قولي اردو قمندان جنرال سمی سادات د شار له استوګ نو غشت دي چې د طالبانو تر واکلاندې سیمې پریشتي.
طالبان ژوند نه پریږدو، په یو صورت په یو قیمت کې نه پریږدو. نو زه پوهیږم دا به تست ډیره سخت دی، دا ماته هم ډیر سخت چې دا تصمیم ونسم. زه نه غواړم زموږ خلک خوش سي، د خپل خلکو د پاره جنگ کوم، زموږ د ملت او د خوند او د وډونو د پاره جنگ کوم، ستاسو د آئندې د پاره مشکو. نو زما خواهش دی چې دا څو ورځې کبه ځای کېږي په بزرګی مو موږ عفو کوي او ارڅونه عجل چې کولای سي چې په هغه ځایو کې چې طالبان راځي عجل د هغه ساحه څخه تاسو ووځي چې موږ پر هغه ساحه تو باندې اجرات کوو.
جنرال سادات زیاته کړه چې د دولتي ځواکونو هم دا نیت دی چې طالبان له لشکرګاه وباسي. ازادي راډیو تیر شپه د شهر د امنیتي وضعیت په اړه او هلته د ملکیانو په ارتباط له دفاع وزارت او په قطر کې د طالبانو له دفتر د معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه وکړه خو ځواب ترلاسه نه کړ.
و موردل چې ملګری ملتونه وایي چې په لخرګا کې زرګونه کسان د جګړو په منځ کې ګیردي او دوی د اندېښنه هم لري چې طالبان د کسانو ته اجازه نه ورکوي چې له کورونو ووځي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دغه راپورونه رد کړل او ویل په لخرګا کې د دوی جګړه د ولایت پر مقام او امنی قمندانۍ متمرکزه ده او دوی د خلکو د وتو لار هم نه ده نیولې. ملګرو ملتونو او په افغانستان کې نړیوالو سفارتونو د جګړې پر روان وضعیت پر لپسې اندېښنې ښودلې دي. دوی د جګړې لښکېلو خواوو همدا غوښتنه لري چې تاوتریخوالی د باس کړي او اوربان ته د کار وکړي. له امریکا میشتي افغان کارپوه شفیق همدم نه مې وپوښتل چې دا ډول اندېښنې د جګړو له کمولو سره څه مرسته کولی شي.
په دې اندېښنو باندې سمه کېږي ځکه چې هلته وضعیت ډېر زیات وخیم ده. ملکی خلک، ماشومان، خزی، زاړه خلک په جنگ کې بند پاتې دي. ځینې کسان چې زه پیژنم کله چې ځالته میشته مغوی را سره په تماس کې دي، حتی وایي چې د لوګي او د تندې خلاصه کې زخمیان را سره پراته ده. ډېر خلک شهیدان شوي. دوی وایي چې موږ بل شی نه غواړي، موږ ته د همدومره خلک لاره راکړي چې د دغې سیمې نه ووځي، خپل کور، دغه جوګړه، هر شی پرېږدو، خو چې وتښتو خپل کلي کور نه. زه فکر کوم چې په دسي وضعیت کې طالبان او افغان حکومت به د ملګرو ملتو اندېښنو ته ډیر پام نکوي. از ما ویره دا ده کچیر دغه موضوع ته په جدي توګه رسیدګي و نشینو یو لوی انساني ناورین او لبد مرغبدي خلک به پکې متضرر شي.
پر ملګرو ملتونو سربیره په افغانستان کې د امریکا او برېټانیا سفارتونو هم په پرله پسې ډول اندېښنې وښودې. دا یو ویل چې ممکن که دوی ته ورسېدلي راپورونه تایید شي نو طالبانو به په دغو ولایتونو کې جنگی جرمونه تر سره کړی وي. دوی نشي کولای چې فشار راوړي د جګړې پر دواړو غاړو. لا هم دوی نفوذ لري پر حکومت او دغه راس پر طالبانو چې هغوی ته وایي چې حداقل د ملکیانو د مرګجوب مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
اول نه اول نه البته دوی دم غړی خو د اوربن غګونه کوي او د اوربن لپاره کمپاینونه کوي او د کمپاینونو اکثره پر رسنیو او فیسبوک او منحصره ده. خو لکه مخکې چې تاسو پښتنه او دغه پښتنه سره مرتبط البته جواب داده چې دغه سي نهادونه لکه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه تنها دا چې داسې غږ کوي شي بلکې دوی دغه امکانات صلاحیت او نفوذ او مشروعیت هم لري چې په دغه سي مواردو کې مستقیمه مداخله وکړي خیل شي او د خیل خوا سره تفاهم وکړي یا په دې باندې فشار راوړي او دغه خلکو ته نجات ورکړي.
امریکا کې څه ویل کیږي؟ تاسو د دوی دغه ټیک ټاکونه یا د دوی فکری خونې د دوی بحثونه حتما ګوري. په ظاهر د همدې میاشتې تر پای پورې ټول بهرني ځواکونه وځي، امریکایي ځواکونه هم وځي، ممکن ناتو هم د همدې میاشتې تر پای وځي کنه د سپتمبر 13 خو اجمنه کړي چې وځي. به فکر نه کوي چې دغه روان وضعیت به د دوی په خخ کې لکی او دوی به و تو ته زړه نظر کې یا به حد اقل یو تشمیر ځواکونه پریږدي په افغانستان کې داسې تفسیری کیږي.
البته د خلکو غوښتنه دا ده برخلاف د سیاسيونو د تعاملاتو پر اساس خلک وایي چې د دوی حکومتونه په افغانستان کې بشري مرستې وکړي او د درس نورینو مخنیوي وکړي. خو له بده مرغه په سیاسي کچه او په رهبری کچه کې لا تر دې دمخه داسې کوم اراده نه ګورم چې ګنی امریکا دی خپل ځواکونه په افغانستان کې پریدي او کچيري دلته خلک خپل غوونه نورم پورته کې. یا خدای مکه یو بل ناورین په افغانستان کې وي بیا د امکانات ډېر چې ناتو او امریکایي ځواکونه افغانستان کې خپل ماموریت تر وخت پورې وغځوي.
د سیاسي چارو شنن کوي شفیق همدم.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوریدونکو اوس هم لاجمن سره سم رسیدو د سندرو میلمانه پروګرام ته. خو تر دې پروګرام مخکې راځي د کابل چاپ پنن ورسپانو کې د مقالو او سرلیکنو غټ ټکی درته ولرو چې د ورسپانو په څیر لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. خپل همکار ته بغوښ شو
ویساب ورسپانې لیکلي دا سخکاری چې افغانستان د نوی ډول جګړې کندې ته ولوید. د لیکوال په باور دا جګړه تر پخوانی هغه ظالمه او ړنده بریخي. په سر مقاله کې راغلی سم ده چې جګړه طالبانو روانه کړي خو په اور باندې تیل د ارګ واکمنانو راچبي. په دې منځ کې ملت دی چې مرګ ژوبله در بدرې فقر او ظلمونه ګالي. په سر مقاله کې یادونه سوې طالبان په قطر کې خبرې ځنډوي او په جدیت د خبرو میز ته نه کښېني. د لیکوال په باور شاید د دوی یعنی طالبانو محاسبه دا وي چې یوه میاشت وروسته امریکایان په مکمله توګه له هېواده وځي، دوی به په ډاډه زړه د زور له لارې واک ترلاسه کړي. ویسالی کې داسې ښکاري چې دواړه لوري یعنی هم دولت او هم طالبان سخت غولېدلې دي. دوی د خپل وطن دوراني لوبه ګرمه کړې، داسې لوبه چې پرته له شخصي لنډمهالې ګټې د بریا او د سرلوړۍ هیڅ نښه پکې نه لیدل کیږي. د سر مقالې په پای کې راغلي که د جو بایډن د خروج له اعلان وروسته د پیښو بهیر ته دقیق نظر وکړو وینو د هر څه چې مخې ته راغلي د یو دقیق پلان پر اساس تنظیم سوي. مګر د افسوس ځای دا دی چې دا پلان په خپله افغانان عملي کوي چې هر لوری د یو شعار لاندې په دې ویجاړوونکې لوبه کې لوبول کیږي. ملي ارمان لیکلي په دې ورځو شپو کې په افغانستان کې سوزوونکې او وژونکې جګړې اوج ته رسېدلې. د نړیوالو ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته دولت زیاتې سیمې له لاسه ورکړې او اوس دولت هڅه کوي چې هغه بیرته ونیسي. په دې سره د جګړې زیاتره قربانیان ملکي وګړي دي. له دې سره هم مهاله امریکایي او ناټو ځواکونو له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ او په ځینو ځایونو کې امریکایي هوایي ځواک په جګړه کې له افغان ځواکونو په ملاتړ هوایي بریدونه هم وکړل. د لیکوال د معلوماتو له مخې د جګړې د ډګر له ګرمېدو سره د سولې خبرې شاته سوي او له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د سر مقالې د لیکوال په باور نه هم دولت طالبان او نه هم طالبان دولت له منځه وړلای شي.